یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دا افغانستان په وخت 12 بجې شوې د غرمې دوستانو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کو دا زموږ د پی یو استودیو خپرونه ده زه اجمل اند او امان امیرزی بدر سره په روان یو سات کې ملګرتیا کوو په خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لری کړی شوی رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې ولسمشر د ده په لری کولو له اساسي قانون څخه سرغړاوی کړی دی نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو فریبا ساحر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
په سر کې د څو مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان مشرانو جرګې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بللی او وایي چې نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر ونه ازمایل سي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مروري ولسوالۍ د توپونو 138 مرمۍ ویشتلې دي او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندیز د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بولي او وایي نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر ونه ازمایل سي د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه سو مسلم یار په دې اړه وایي
تشویش لرو او وختونه د افغانستان د حکومت سره چې دا پلمو باندې نشي د انتخاباتو ځنډ او خند لپاره دغه تشویشونه په خوام د مجلس د استفاده سره وزارت له مخالفت موجود دي دا به کوي زموږ وختونه دا د نور د افغانستان حکومت انتخاباتو کمیسیون د ولس اعتماد نظر خند نه او ځنډ کوي
نجیب الله احمد زین نشته یو کال د مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی وو د پرونی دا کړی و چې یو شمیر کمشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د لری کېدو غوښتنه کړې وه د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مروري ولسوالۍ د توپونو 138 مرمۍ ویشتلې د خبره د کونړ امنیه قمندان جمعګل همت ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلې ویل کې چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د کونړ په نړۍ شلتن مروري سرکړو او خاص کونړ د توپونو شاوخوا زر مرمۍ ویشتلې د دغو بریدونو لامل د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د ته ارسوي چې نور سیمو ته کډه سي د ناتو مومی منشي وایي ډاډه ده چې ناتو به د نوي میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا یې سته ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو د مخه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې وې هغه وویل ناتو به په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن یې غوښتنه کړې ده ستولتنبرګ وویل د ناتو د روزنې د ماموریت لپاره جنرال نیکلسن د شپاره زر پوځیانو غوښتنه کړې ده د کاناډا د هالیفاکس انټرنیشنل سکیورټی فورم په نوم غونډه کې به چې ټاکل شوې د رواني اونۍ په پای کې جوړه سي د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون وکړي دا تر دې مالت افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو سمو ژغله ازادي راډیو اوري پینځلستانه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ سي د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي د وژل سوو کسانو عمرونه د 1300 ترمنځ دي د دوی له موندل سوي جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې سوي دي د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه سوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته کارلا پارولارسی تر اوسه هیڅ یو ډلې د دغو وژنو مسولیت نه دی منلای خو بلوچ بیلتون پالو په تیر وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حمله کړې او دای شم په دې سیمه کې فعال دی په بلوچستان کې په یو بل پیښه کې چارواکو د پولیسو د یو افسر پر موټر د وسلوالي حمله خبر ورکړی چې د افسر میرمن زوی او یو لمسی پکښ وژل شوی دی د افسر یو څلور کلن لمسی لدی حمله روغه پاته شوی ده ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوي دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څیړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په تیر اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څیړنې روان ماموریت نن شپه پای ته رسېږي. ډیپلوماتانو وویل سره له دې چې واشنګټن د مسکو د راضي کولو په ګډون په خپلې وړاندې کړې مسوده کې یو لړ بدلونونه راوستي، خو داسې برېښي چې مسکو به د امریکا مسوده ویټو کړي. د ډیپلوماتانو په وینا داسې انګېرل کېږي چې د دغې نړیوالې څیړنې د یو کال تمدید لپاره د مسکو مسوده به هم ونه کړی سي چې د 15 کسیزې امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د روسیې په وړاندې سوې مسوده کې په ټوله کې د پلټنې پر میکانیزم د غور غوښتنه سوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې نړۍ به د ده په وینا اټومي ګواښ ونسخمي او ژمنه یې وکړه چې پر پیونګیانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي. ټرمپ دا څرګندونې آسیا ته د 13 ورځني سفر له بشپړولو وروسته بیرته واشنګټن ته له ستنېدو سره سم په یوه ټلویزیوني بیان کې چې نن خپور سوی دی کړی دی. ټرمپ وویل ده واضح کړی چې اجازه به ورنه کړي چې دغه بې باکه دیکتاتوري په اټومي ګواښ نړۍ برمته کړي.
خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر چې د ولسمشر د یو حکم له مخې تازه له دندې لرې شوی، د ولسمشر دا کار د قانون خلاف بولي. نجیب الله احمد ځینن په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړي. زموږ له خبریال نه به د نوموړي د څرګندونو تازه حال واخلو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او نور دې په دې برخه کې د ولس صبر ناسمای. ښاغلي مسلم یار دغه څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس ښاغلي احمد زی تر ګوښه کېدو وروسته ازادي راډیو ته کړي. ورسره مرکه لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم اورو. همدارنګ به د سیمې او نړۍ په مسلو کې واورئ چې د ایران د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي قانون تعدیل کړی دی. دا د آزادۍ راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د ولسمشر د یو حکم له مخې له دندې لرې شوی، د ولسمشر محمد اشرف غنی دا کاری د قانون خلاف بللی. نجیب الله احمد زینن په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کړې دي. زموږ خبريال حدیث پردیسم د خبري غونډې ته ورغلی او دا وسم عمل ته دی. را سره د ټلیفون په تماس کې دی. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشي لتاب واورو چې خغلی احمد زی ورسته لاغه چې ولسمشر د لری کېدو حکم ورکړ، څه عکس العمل خو دا وسی ویل؟
بله عام صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لری کړل شوي مشر نجیب الله احمدزی ناسته ځانده اوس چې تاسو سره خبرې کوم همدا شېبه پای ته ورسېده. ښاغلی احمدزی په پیل کې د ولسمشر دغه کار دی له دندې لری کړی دی د اساسي قانون سره په خلاف کې کړنه وبلله، او د ویل چې د لا هم ځان داسې احساس نه کوي چې دا ازل شوی او دا لا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دی. د ویل که چېرته یې له ارک سره له هماغه پیله جوړجاړی کړی وای نو نن به دا له دندې څخه نه لرې کېده. په مشخصه توګه په ځینو کمیشنرانو یې هم نیوکې دا وي چې یو شمېر کمیشنران هغوی نه ملي ګټو ته ژمن دي او نه هم د افغان ضد او دا د کمیسیون پر ضد باندې، یعنی بعضې کړنې او چارې ترسره کوي چې هغه اصلا هېڅ د انتخاباتو د ترسره کېدو یخوالي سره بهبود سره مرسته نه کوي. ښاغلی احمدزی همداراس وویل چې په مشخصا د ویل چې په تېر یو کال کې شاوخوا 10 جلسې د انتخاباتو اړوند جلسې په ریاست جمهوری کې نیول شوې. په داسې حال کې چې د مثال ورکړي چې په تېر حکومت کې یوه جلسه هم په ارګ کې نه ونیول شوې. د ویل چې دا په ښکاره د حکومت د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه ده او حکومت او په مشخصه توګه جمهوریت ریاست په قصدي شکل باندې د دوی هغه قانوني صلاحیتونه چې کمیسون لري هغه یې اخیستي دي، او کمیسون چې باید خپلواک وي په هغه شکل نه دي. نو دوی ویل چې اوس د ولس سره جو کوم مراجعه کړي ده، او مخکې تر دې چې د انتخاباتو ملي پروسه چې د ښاغلي احمدزي په خبره چې چېرته په دغه شکل وضعیت دوام کوي که انتخابات ترسره کېږي، دا به د افغانستان د روان وضعیت له بهبود سره نه یوازې دا چې مرسته وکړي، بلکې دا به یو ملي شرم وي. او په ولس یې غږ دا و چې د دغه ملي پروسې د ترسره کېدو په رابطه باندې خپل غږ پورته کړي، او پرې نه ږدي چې دا ملي پروسه د یو څو مشخصو کړیو په انتظار کې پاتې شي. بلې انسر
دا راته ووایه، تاسو که څه هم د ښاغلي احمدزي څرګندونو ته اشاره وکړه، په دې اړه موږ په مخکې خپرونو کې هم راپورټونه لرل، ارګ د دې لرې کېدلو لپاره داسې په لنډو ټکو کې راته ووایه څه دلیل راوړی چې ولې ښاغلي احمدزي له واکه لرې کړی؟
بلې، هلته تېره شپه البته ناوخته د جمهوري ریاست دا خبره یعنې د یو اعلامیې په خپرولو سره دا ویلي وه چې زر تر زره باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر لپاره دوی کسان معرفي شي، او د ښاغلي احمدزي د ازل په خپله ولسمشر په اعلامیې کې چې جمهوري ریاست نفر شوی دا خبره شوې وه. له دې ورهاخوا نور جزئیات چې ښاغلی احمدزی ولې لرې شوی دلیل یې څه و، تر اوسه پورې د جمهوري ریاست زیات جزئیات نه دي ورکړي. بلې انسر،
ډېره زیاته مننه کوو حدیث پردیسو دوستانو چې د کابل څخه یې رپورټ راکوو. نوموړی نن په هغه خبري غونډه کې و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لرې کړای شوي مشر نجیب الله احمدزی لخوا رابلل شوی و، او پکې له دندې څخه د ده لرې کېدل د چې ولسمشر د یو حکم له مخې له دندې لرې کړی د قانون خلاف وبلل. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، واغه هم دې موضوع سره تړلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په وخت انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسولیت دی، او نور په دې برخه کې د ولس صبر نه ازمایي. ښاغلی مسلم یار دا څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس نجیب الله احمدزي تر ګوښه کېدلو وروسته ازادي راډیو ته وکړې. د ښاغلی مسلم یار سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې، او په سر کې په انتخاباتي کمیسیونو کې د روانو لانجو او د ښاغلی احمدزي د لرې کېدو په اړه ترې پوښتنې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو انتخابات کمیسیون کې د ډېر وخت نه تقریبا دواړو کمیسیون کې شکایتي کمیسیون او انتخابات کمیسیون کې خپل د کمیشنرانو ترمنځ هماهنګي موجوده نه وه، مشکلات وو، او بیرونی سیاسي اپوزیشن هم اعتراض او انتخاب درلود. دا چې احمدزی صاحب ولې استعفا ورکړه یا ولې لرې شو، د دې دلایل به وروسته روښانه شي، او یا نور تغییرات او تعینات چې په دغه کې راځي په کمیسیون د انتخاباتو کې دلایل به د حکومت سره تي. خو موږ تشویش لرو او غوښتنه مو د افغانستان د حکومت تر چې دا پلمه وبانه نشي د انتخاباتو ځنډ او خنډ لپاره، او دا حکومت ته غوښتنه وکړو.
مسلم یار صاحب، همدې موضوع ته راتلم او بخښه ستاسې خبرې مې قطع کړې. تقریبا انتخاباتو ته د ولسی جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شوراګانو همداراز د ولسمشرۍ انتخابات ته کراشو، وخت دومره ډیر نه ده پاتې، او تر اوسه پورې په کمیسیون کې دا جنجالونه روان دي. نو څه فکر کوئ چې په داسې حالات چې روان دي، په داسې شرایطو کې د انتخابات ترسره کېدل په وخت او زمان ممکن تاسو ته بریښي؟
دغه تشویشونه په خو هم د مجلس د استعفا وزارت مخالفت موجود دي، دا به یې کړي. زما غوښتنه هم ده نور د افغانستان حکومت انتخابات کمیسیون دا د ولس اعتماد نظر خندنه او زندن کوي، او د ولس سره د نور دې پاتې شي، د ولس د خوښې ولسواکي د جمهوریت ده، د هغوی په خوښه د خپلو استازو او د خپلو راتلونکي ټاکنه ترسره شي. هر روغ او خور چې بېرته اعتماد اخلي هغه به د ولس خادم او استازی، او څوک چې نوي راځي بدلون راځي هغوی ته مبارکي دی وایي. خو د انتخاباتو کمیسیون نه مو غوښتنه په هغې وخت کې ده، اوس هم دا ده چې دوی باید د انتخاباتو هغه معین وخت دوی تیار کړي او اعلان کړي د پاغې باندې انتخابات ترسره کړي.
مسلم یار صاحب، همدې مورد وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تیرو تجربو ته په کتو تاسو امیدوار یاستئ چې حکومت د په انتخاباتي کمیسیونونو کې هغه اصلاحات چې تاسو او ولس توقع لري هغه د رامنځته شي تر څو انتخابات په وخت او زمان ترسره شي؟
انتخابات خو یو عمومي پروسه ده چې په یو لړ وخت کې ترسره کیږي، او هغه د یو محلي یو یا د ادارو د مامورینو لخوا په میاشتو کې هغه استخدامیږي او ترسره کیږي. عمومي بحث د انتخاباتو په تشکیل چې ده هغه نور اوږد بحث ده. صحیح ده، په دې کې ملاحظي نیوکې به وي که موږ صرف په سلو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړو نو دا ناشونې ده چې هغې وخت ته ترسره شي.
مونږ د جدي اصلاحاتو غوښتنه لرو، تر هر حد هغه چې حکومت او انتخاباتو کمیسیون د اصلاحاتو تر اوسلو دپاره زمینه برابرولی شوه، او پاینده کې به دې کار ته دوام ورکوي. خو انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. بلې، یو کار چې سړی کوي کېدونکی ده، په هر شکل چې کوي د اصلاح لپاره کار وکړي هغه کېدونکی ده، او کېدای شي سړی ورته نور میکانیزمونه جوړ کړي فوق العاده شکل، او دا یو مستقل کمیسیون ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یارو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس نجیب الله احمدزی د ګوښه کېدو وروسته د انتخاباتو د راتلونکي په اړه څرګندونې کولې. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لا خان محمد سنتو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې 15,000 کورنیو ته د اته ډولونو سبزیجاتو د تخمونو ویش پیل کړی دی. دا هغه تخمونه دي چې د ژمي په سر کې کرل کیږي او د دغه موسم تر پای پورې له حاصلاتو ګټه اخیستل کیږي. په شمالي ولایتونو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د پروګرام مشر محمد غلام ملاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې د کرول لپاره مونږه تخمونه ورکړي دي، او واړه ګرینهاوزونه چې هر کې د 9-10 متره طول ده او 4 متره عرض ده، 1500 کورنیو ته دوی کوی شي هلته په ژمي کې سبزیجات تولید کړي، په خپله بانډو کلیو کې او خپل ضرورت هم رفع کړي، تر څنګ د هغه محلي بازارونو ته هم سبزي عرضه کړي.
خاغلی ملاخیل وویل د دغو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوې او تر یوې اونۍ پورې به د یادو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې پای ته ورسیږي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کبانو او چرګانو د غوښو په برخه کې دغه ولایت تر ډېره حده په ځان بسیا شوی دی. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کندهار ولایت د لبنیاتو او د چرګانو او کبانو د غوښو حاصلاتو د دغه ولایت شاوخوا 80% ضرورتونه پوره کړي دي.
په کندهار ولایت کې 600 د غواوو فارمونه لرو، 200 د چرګانو فارمونه لرو، 200 د مایانو فارمونه شته، او 650 شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړ شوي دي چې هر ډول میوه‌جات او سبزیجات په هغه کې کرل کیږي.
خاغلی رحیمی وویل د دغو حاصلاتو څخه سربیره پر کندهار ولایت ځینې ګاونډي ولایتونه لکه زابل، اورزګان او هلمند هم ګټه اخلي.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د مسودې ترایا چول کیږي چې په اپریل کې په سوریه کې کیمیاوي وسلې چا استعمال کړي. په دې برخه کې دوی مسودې وړاندې شوې دي. موضوع احمد شیبر سارلی له د بواورو چې مسودې شیبر صاحب څنګه وړاندې شوې دي.
ان صاحب، البته دوی مسودې دي. یو مسوده د امریکا له لوري وړاندې شوې ده او بل د روسیې له لوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا بنن دغه مسودو ته چې محتوا یې له بل سره په تضاد کې ده رای ورکړي. یو وړاندیز امریکا کړی چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د څېړنې غوښتنه پکې شوې ده. بل وړاندیز د روسیې دی او هغه هم په سوریه کې د همدې برید په اړه د نړیوالې څېړنې غوښتنه کوي، خو ماسکو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او واشنګټن د کیمیاوي وسلو په ارتباط د وروستیو پلټنو په استناد مسوده وړاندې کړې ده.
په وروستیو کې څېړنې هم شوې دي. د څېړنو په اړه راته ووایي.
په روسیه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډي څېړنې څرګند کړه چې د سوری حکومت په تیر اپریل میاشت کې زهرجن غاز استعمال کړي.
دا خو متبرې منابع دي. نو روسیه په دې اړه څه ویلي؟
روسیه دا موندنې رد کړې دي
چې داسې اختلاف شته. نو نن به کومه مسوده تصویب شي؟ د روسیه که د امریکا؟
روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد یو مهمه ملاتړې ده، تر اوسه د سوریه د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د نهو پریکړه لیکونو مسودې ویټو کړې دي. نو ان صاحب، داسې ښکاري چې د واشنګټن له لوري به نننۍ مسوده هم رد کړي، خو ډیپلوماتانو ویلي دي سره له دې چې واشنګټن د ماسکو د راضي کولو په خاطر په خپلې وړاندې کړې مسوده کې یو لړ بدلونونه راوستي، خو داسې ښکاري چې ماسکو به د امریکا مسوده ویټو کړي.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر. و دوستانو، چې په ملګرو ملتونو کې نن د سوریې په اړه د وړاندې کېدونکو دوو مسودو په اړه معلومات راکړل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي او په دې ډرامې کې به د ډرامې پسې به بحثي. زموږ همکار یوسف خان زدران به په ژوندي توګه وړاندې کیدونکي دغه بحث کې د ارواپوهنې له استاد اسدالله کلیوال سره دا چې ماشومان څرنګه تربیه شي او څرنګه وروزل شي په دې غږیږي. تاسې درانه اوریدونکي هم د ماشوم د روزنې برخه کې خپلې تجربې وړاندیزونه زموږ سره په دې شمېره 0 و 9 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شریکولی شي. شمېره یو ځل بیا وایم 0 و 9 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دا شمېره ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسې ښه پیغامونه په خپرونه کې درته خپرو. اوس هم د خپرونې یو بل رپورټ راخلو او هغه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تېر کال په مقایسه سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال کم شوی. دغه وزارت وایي په تېر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړې وو چې سږ کال دا شمېره 1501 ته راښکته شوې ده. د یاد وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي تر عنوان لاندې یوې ناستې ته په دې اړه وویل. ښځو چارو وزارت لخوا ثبت شوې قضیې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې د سږ کال کمښت څرګندوي. موږ هیله لرو چې د ثبات او امنیت په ټینګېدو او د اړوندو ادارو پیاوړې همغږۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې ته لومړیتوب ورکړي او انشاءالله په راتلونکو کلونو کې به موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بېوزلي له اسلامي احکامو بېخبري او بېسوادي په هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5102 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت تیر کال هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دغه وزارت وایي د حکومت هڅې به په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه نور هم راټیټه کړي. خو له دې خوشبینیو سره سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې لا هم پاړوندو ادارو انتقادونه موجود دي. د ښځو او ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشر زرقا یفتلی له دغې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړتیا ده سو د مافیات فرهنګ لمنځه ولاړ شي.
دې مافیات از قوانین سبب شوه چې
له مجازاتو څخه مافیات سبب شوه چې د تاوتریخوالي شمیر لوړ شي. کله چې یو ښځه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې قانون نه پلي کیږي، نور ته هم د انګیزه ورکوي چې قانون تر پښو لاندې او همدا د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لوړ پوړي سلاکار عبدالعزیز عزیزي په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 لشپږ 9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ. د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست ویل تیر 2 میاشتو راهیسې ترافیکي پیښو کې کابو زر کسان مړه شوي. د دې ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم وایي د حادثې د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیښې شوې دي. خان محمد سین په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی اوري.
په افغانستان کې په ځان وژونکو بریدونو او جنگونو سربېره سکل ترافیکي پیښو هم د سلګونو خلکو ژوند اخیستی او مالي زیانونه ورړولي دي. د موټرو تیز چلول، د سړکونو خرابواله، په ځینو ځایونو کې د ترافیکي نښو نشتون، له ترافیکي قوانینو بې خبري او د موټر چلوونکو غیر مسلکیتوب هغه لاملونه دي چې ترافیکي پیښې ډېرې کړي دي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي سکال هم د تیرو کلونو په څیر د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې شوي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم د روان کال په شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو او د دغو پیښو له امله خلکو ته د رسیدلو زیانونو په اړه وویل.
حادثات ترافیک در سطح ولایت کشور جمن به تعداد 1333
ترافیکي حادثات د ټول هیواد په کچه 1333 دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. په دوی کې 429 نارینه، 100 ښځې او 208 ماشومان مړه شوي چې د ټولو شمېر 848 کسانو ته رسیږي.
ښاغلی حکیم وایي د تیرو شپږو میاشتو په ترافیکي پیښو کې 1512 د مړینې، 111 د ټپي کېدو او 50 د مالي زیانونو نو پیښې شامل دي. د موبایل د روان کال د میزان په میاشت کې هم په ټول هیواد کې 109 ترافیکي پیښې شوې چې 15 نارینه، 12 ښځې او 28 ماشومان پکې مړه او 288 پکې ټپیان شوي دي. د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو مدیر د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو لخوا د موټرو تیز چلول ګڼي او وایي چې په ځینو حالاتو کې مرګونې پیښې رامنځته کوي. سربیره پر د کابل ترافیکو د حادثاتو مدیر عبدالشکور وایي د شپږنویم لمریز کال ترافیکي پیښې د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو په پرتلا 30% کې کمې شوې دي.
در شهر کابل تخمین 3 میلیون نقطه تصادم موتر با موتر ایجاد می شود که اگر به شک
هر ورځ په کابل ښار کې په تخمینی توګه د موټرو د ټکر 3 میلیون نقطه ایجادیږي. که ټکر وشي نو موږ باید هر ورځ په کابل ښار کې د 10 ترافیکي پیښو شاهدان ووسو. خو د ترافیکو د هڅو په نتیجه کې د ټکرونو دغه شمېره په ورځ کې 2 یا 3 پیښو ته راټیټه شوې ده. په کابل ښار کې ترافیکي پیښې د تیر کال په پرتله 40% کمې شوې دي.
که څه هم د کابل د ترافیکو ریاست د ترافیکي پیښو لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او د موټرو ګړندي چلول ګڼي، خو د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د دغو پیښو لامل ګڼي. د نواباد د مسافر وړونکو شرکت رئیس عبدالشکور او د بار وړونکو د نقلیه وسایطو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزي آزادي راډیو ته وویل.
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دي. موټر چلوونکي ګرم نه دي. ستونزه په لارو کې ده.
اکثره د سړکونو خرابواله دي. په سړکونو کې جری دي. کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بې احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والی دا چې ټول یو ځای شي زموږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لویو لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمېر مسافر او کابل ښاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي او حکومت هم د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخې ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادي راډیو ته وویل.
یک تعداد دلی ورا که 4 روز کلینری میکنن روز پنجم سر جلاب موتر میشینن.
یو شمیر کسان 4 روز کلینری کوي او په 5 روز موټر ته پورته کوي. دوی تجربه نه لري. موټر تیز چلوي او حادثه هم دوی له خوا پیخیږي.
دې لپاره د عامه پوهاوی پکار دی او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاس لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي ویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فائدامې وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زدران آزادي راډیو ته وویل.
د وزارت د رهبرۍ په تسلیم سره چې موجود دی د راتلونکي کال لپاره چې 1300 کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د دورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلک له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دوستان اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته، له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه پر ټاکلي وخت انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بولي او وایي نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر و نازمایل سي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د څرګندونې نن وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی د ولسمشر د امر سره سم له دندې ګوښه سو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مرورې ولسوالۍ د توپونو 138 مرمۍ ویشتلي. دا خبره د کونړ امنیت قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې ناتو به د نوي میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا سته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو دمخه له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یوه مرکه کې کړې وې. پینځلس تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ سي، د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د وژل سوي کسانو عمرونه د 1830 تر منځ دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیه لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوي دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیه ورسره مخالفت کړی، د موندلې وه چې د سوریه حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې نړۍ به د په وینا اټومي ګواښ ونسخمي او ژمنه وکړی چې پر پیونګیانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. وس هم دا خبری مطالبه برخه پات رسو 19 پروگرام ترازو پاموکړی یو کله زرغه ګونو ډرامې ته یاد مباسې چې ورستا د ډرامې پر موضوع پزنګړې توګه دا مشمانو د روزنې په اړه بحث لرو. خو وس یو کله زرغه ګونو ډراما
یو کله زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو آوریدل چی دو مساگل پا مشورا خدای داد خپل امیدوارا میرمنا کلینک تا بیولی وا. مساگل خوشالا و خپل مور سنم گلی تا یه ویل دوارا تا کوا چی نور هم اخیار شم او دیر و خلکو تا خی خیلاری و خیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبی د چا په لیدو حیرانېږي.
وای نازی، تیغ نه راته ډېره توده ښکاره شوه، اسنه چې پاسې درنه وسوځي.
ترور بیبی، ورته مې پام دی نه رانه سوځي.
ما به چې بل وخت دې په غرونو بانډو کې ډوډۍ نه وه پخه کړې، نغاري کې د لرګي هم ډېر اچولي. کنه
غم مه کوه ترورې، نه ګورې د پورته غر له وچو لرګیو او بوټو ډک دی.
مه کوه نازې لورې، د لرګیو خوشې سوځول هم موبایل لري. رښتیا څنګه دی د بانډو ژوند دې خوښ سو؟ کنه
ډېر به خوښ شو. دا شاوخوا کېږدۍ، دا د ورویو غږونه تومره خواږه را باندې لګي چې مه کوه پوښتنه.
خی نازو ګلې، زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ور پورتو غرونو کې مې ډېرې مېږې ورې څرولي دي.
وي ترورې
هسه را پورې خاندي.
ما خو اوس درته پام شو، ته خو سم دمه کوچه یې. د کوچیانو غوندې خبرې کوې.
اخله خود کوچه یم، دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم، که نه شپه ورځ به مو مزلې کولې. چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې په اوږه را اړوله.
نو څوک چې کرته غوړي خوري مېږې او پسونه به م په اوږو اړوي.
چې داسې ده تم سر لله نه کوچې سوې.
وای ترور بیبی، کوچی توپ ته خو زه خوشحاله یم، خو ناروغې مېږې څه چې وړه وری به م په اوږو نه شم وړی.
خیر ده وروره، به تکړه سي وپېدې.
ترور بیبی، زه نه پوهېږم چې ګل ماما زه و ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو، کېږدۍ راته ودروله.
سر مه پسې ګرځوه، خپل ژوند کوه، دا هم خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو. ته وګوره تېرېږې. نازیې لورې، دا د تنګ کېږدۍ سپی چا ته غپېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خروړی معلومېږي.
ته صبر چې د کېږدۍ له مخې وګورم. اوهو ترور بیبی، دا څه کیسه ده؟
ولې څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانۍ پېغله پاس پره ده، او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
ګلې، زړه دې پټ مشه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای ته. ده څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې پوښتنه به دې ول نه کلې وه، چې اوس خو بله ما سه لجود نه وي.
او تا کلمې وګوره، تا ستا لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکم؟
غوسه کېږه مه ګلپري، ما ویل چې زما او ستا له زرغون طوطي نه، زما او ستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه. اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک به څه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. هغه ده ډاکټره را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، وویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر، چې اوس څه وایي؟
ډاکټرې صاحبې، په دواړو لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کینه، چې کوم دارو ورته په کار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم مخ او صحتمند ده.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پری په یو ګل نه، په زرونه ګلو دې را زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بد باشه، یوه خبره څه؟ سل خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پری؟ دای دی بخفل زواب وایی.
داکتر صاحب، آقا خو می زکر کلینیک تانا پری خودا چه یو خبر آوا.
دی چه چه خبره؟
خوزا شرمی گم ای گل پری، رو دی باد مشا تی ورطا او آیا.
نو زن سپوی گم چه ستا پش رو که کما خبره ده، تی بخفل ورطا او آیا کنه.
ما دا ویل چه دا دیر کلون زمونگ اولاد نکیده، ما وی اسی نه چې په کلینیک کې راته وای چې اسی خوش چټی کلینیک ته راغلی یې، میرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکي. خو ګوره خدای داده، خو چې میرمنه دې کلینیک ته راوسته، کنه ماشوم ته خطر وو او دې ته هم.
وای شکر چې دې موسی بل مې ومنله، کنه زه دې پد مشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا میرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هېڅ دوام نه خوري.
سر سر
څومره ښکلی خان دی. لیلا دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه. داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیاب هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډېره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې. ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تېروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره، د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسو نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې هم د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهي؟ مخې ته مې انګور درته ایښی دي، هیڅ ورته ګورم نه.
صابر کاکا، نه یې خورم.
ولې؟ پندو خوراک راته ناسته یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څه کم نه کم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تاته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وځنډېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ. همدا اوس دې ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه؟ خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب دلاوه خان سره موم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده. نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره یې لیدلي کتلي دي؟
هو، ټولې خبرې راته کړې دي. ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک یې پوه او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې ته؟ لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې. ساسې خپلې ټولنیزې خپرونې ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوردونکو، دا اونۍ مو د یو کلي زرغږونو په ډرامه کې واورېدل چې خدای داد خپله میرمن د ماشوم د ښې روغتیا لپاره تر کلینیکه بیولې وه. ستاسې په اند د ماشومانو په روزنه او تربیه کې د مور او پلار پاملرنه څومره مهمه ده او کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟ په دې اړه ستاسې اوردونکو سبتي غږیز پیغامونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره موږ ته را رسېږي او په همدې موضوع د بحث لپاره د ارواپوهنې استاد اسد الله کلیوال هم زموږ سره دلته په سټوډیو کې دی چې په خبرونه کې به ستاسې نظرونه درڅنګ د لارښوونې هم ولرو. استاد خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه
او ډېره مننه په خبرونه کې چې را سره یې. درنو اوردونکو، کله چې تاسې زموږ موضوع واورېدله کولی شئ مخامخ هم ځینې پوښتنې مطرح کړئ او ستاسې نظرونه هم په خبرونه کې اخلو. 0 9 2 3 5 4 0 8 2 2 5 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي، خو که دا شمیرې بوختې وي 0 9 6 0 1 0 1 شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو پیغامونه تر موږ را رسیږي. استاد، مخکې له دې چې په دې اړه باندې د اوریدونکو نظرونه او د دوی وړاندیزونه واورو، اصلا د ماشومانو په روزنه او د دوی په تربیه کې کوم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي له شروع نه بیا تر اخره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب، مخکې له دې نه چې د ماشوم پر روزلو کې مهمو ټکو ته اشاره وکړو، باید ووایم چې ماشوم په مجموع کې ټول هغه کسان، یعنی له تولد نه وروسته د نوي ځواني تر مرحلې پورې چې ممکن تر 12 کلونو یا 14 کلونو پورې ورسیږي، دا ټول ماشومان دي. اما د دې لپاره چې دغه دوره زموږ لپاره یو څه نور هم مشخص سي، مونږ کولای شو چې د ماشومتوب دوره په دریو برخو باندې وویشو. یعنی لومړنی ماشومتوب چې له تولد نه تر تقریبا 3 کلنۍ پورې دوام پیدا کوي، دویم ماشومتوب چې له 3 کلنۍ څخه نیولې تر 6 کلونو پورې، یعنی تر هغه وخت پورې چې ماشوم ښوونځي ته داخليږي، 6 یا 8 کلنو پورې، او بله، او دریم ماشومتوب چې له 6 کلنۍ څخه وروسته د نوې ځوانۍ تر مرحلې پورې شاملېږي.
طبعا تاسو چې کله په مسلکي لحاظ په دې برخه کې کار کوئ، دا هر مرحلې لپاره به بیلبل پړاوونه او د ښوونې او روزنې د ترتیبونه لري. موږ د روغتیا په برخه کې فرضاً کله چې ماشوم لا د مور په ګېډه کې چې مور او پلار یې څه ډول پاملرنه باید ورسره وکړي، په دې اړه په راډیو کې هم ډرامې درلودلې او تر څنګ یې په پنجشنبې پر ورځ همداسې بحث هم درلودل چې څومره مهمه ده د دوی پاملرنه، روغتیا ته پاملرنه. خو کله چې دا ماشوم زیږېږي، له هغې وروسته کومو برخو ته ډیر پاملرنه باید وشي تر څو ماشوم سالم وي، تربیه یې سالم وي، راتلونکي کې یو ښه رهبر واوسي؟
بلې، له هر څه نه مخکې باید د ماشوم اړتیاوې پوره شي. اړتیاوې په مجموع کې په دوه ډوله دي. د ماشومانو یوې بدني یا فیزیولوژیکي اړتیاوې دي چې په هغه کې هماغه د ماشوم ته خوراک څښاک، د ماشوم څخه حفاظت، ماشوم ته دا شیان شابلې، او بله برخه د ماشوم رواني اړتیاوې دي چې متاسفانه زمونږ په ټولنه کې دغو برخو ته ډیره توجه نه کیږي. چې په هغه کې باید مونږ له ماشوم سره په کوم اندازه باندې مینه محبت وکړو، ماشوم باید په کورنۍ کې څومره د امنیت او ډاډ احساس وکړي، ماشوم ته باید مونږ څومره احترام قایل سو، او بلاخره ماشوم داسې یو فکر وکړي چې زه د دې کورنۍ غړی یم او ځان په دې پورې تړلی وبولي تر څو وکولای سو چې بیا.
خو په افغاني ټولنه کې چې مونږ ګورو، درسته ده بېوزلي به وي، دا هر څه شته، خو دا تاسو چې ویل خوراک څښاک دغه ته نسبتا پاملرنه به کیږي. مونږ ګورو بیا د رواني اړخ مهم دی، ستاسو په نظر چې هغه تربیه څه ډول ورکړل شي؟ کدا بل مهم خو بدواړه وي، حکومت ته پاملرنه باید ډیر وشي.
زدران صاحب، مهم خو دواړه دي، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي، بدني اړخونو ته ډیره توجه کیږي. یعنی حتی هغه والدین چې د ماشوم روزلو لارو چارو څخه ډیر خبر هم نه وي، دې ته توجه کوي. مونږ په مجموع کې ځکه دا چې د ماشوم روزنه له کورنۍ څخه پیل کیږي، او مونږ بحث هم په دې باندې کوو چې کورنۍ څه تاثیر لري او باید څه شی وکړي. په مجموع کې مونږ دوه ډوله کورنۍ لرو. یو وړوکی کورنۍ دي، یعنی هستۍ کورنۍ، چې په هغه کې ښځه، خاوند، اولاد او یا څو اولادونه ژوند کوي. او دوهم هغه کورنۍ دي چې مونږ هغې ته پراخه یا لویه کورنۍ وایو. په لویو کورنیو کې بیا نو له ښځې، خاوند، اولادونو څخه سوا نیا، نیکه، ترونه او ورسره د کورنۍ نور غړي هم ژوند کوي. دا چې اوس ماشوم په کوم ډول کورنۍ کې ژوند کوي، یعنی چیرته په وړوکي کورنۍ کې اوسیږي، د هغې تاثیرات په ماشوم باندې یو ډول دي، او که چیرته په لویه کورنۍ کې اوسیږي بیا هغه فرق کوي له دو سره.
په حکومت کې ښه رشد کوي په لویه کورنۍ کې، هلته افکار مختلف وي، کنه په وړوکي کې محدوده کورنۍ کې.
اړخونه مختلف دي. دواړه ډوله کورنۍ مونږ په ټولنو کې لرو او دواړه ډوله ښه دي، خو په هغه وخت کې چې والدین باید د ماشوم له روزلو څخه یو څه خبرتیا ولري،
پاملرنه باید ولري. ډیره مننه تر دې تمه ترنو اردوونکو. 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس موږ سره د مخامخ اړیکو شمېره ده، تر څنګ 0 اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. تاسو په دې اړه راته ووایئ چې د ماشوم په روزنه کې تاسو له کومو اصولو او نقاطو څخه استفاده کوئ او خپل ماشومان باید څنګه وروزئ او تربیه ورکړئ. په دې اړه غږیز پیغامونه په 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره پرې ایښی شئ. لومړی اوردوونکی را سره شته، زمونږ تخنیکی همکار عبیدالله عبید اشاره کوي چې له انتظار وروسته اړیکه شلیدلې ده. هم ستاسو نورو اړیکو ته په تمه یو د ماشوم د روزنې او تربیې په اړه ستاسو وړاندیزونه څه دي او تاسو له کومو اصولو څخه استفاده کوئ. اوردوونکی را سره شته، خپرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، ښه اړیکه شلیدلې ده. بل اوردوونکی هم را سره شته، خپرونه ته بخیر راغلی، لطفا ستاسو پیغام که واخلو. ښه، وروسته درځو استاد، په همدې موضوع پاتې کېږو له تاسو سره. ستاسو لارښوونې د تربیې اصول، لکه تاسو ویل چې کورنۍ جوړښت ټولو پورې اړه لري، خو په کومه برخه کې چې دوی ته پاملرنه ورکول کېږي، دا شروع باید څه ډول الفاظ وي، کلمات وي، خوږې لهجې استفاده کنه؟ په افغاني ټولنه کې ډېر وخت کلمات ډېر درانه وي، دا څه تاثیر لري؟
زدران صاحب، د ماشوم د روزلو لاړخه مونږه څلور ډوله کورنۍ لرو. یعنی دا چې والدین له خپلو ماشومانو سره څه ډول اړیکې نیسي د هغوی په روزلو کې، له کومو لارو چارو نه استفاده کوي، په مجموع کې څلور ډوله دي. چې
څلور ډوله بیان کو، سادات صاحب ته باور شو چې ننګرهار نه اړیکې نیولې، منتظر دی، نظر به لري. ډېر زیات بخیر راغلی له ننګرهار، امید چې خبر وایي خپرونې ته ښه راغلاست. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، که تخنیکی مشکل نه وي. انجینر صاحب، زمونږ اړیکې شته ولې مونږ سره نه وصلېږي، چې دوی غږ خپور کړو. امید ستونزه حل شي، تر هغې چې دا ستونزه حلېږي یا تاسو ته بیرته درځو، غږیز پیغامونه مو اخلو. 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. ستاسو غږیز پیغامونه زمونږ د یو کلي زرغون ډرامې ته ښکلا وربخي او زمونږ بحث ته هم. اوردونکي را سره شته، امید چې وصل شي. د اصل خبرونه ته بخیر راغلی. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. بلی، ښه ناخلو اوردوونکي، ځکه چې غږ مو نه راځي مونږ ته، که تخنیکي ستونزه نه وي، تلیفوني مخابراتو کې شبکو کې مشکلات نه وي، حتما څه ستونزه شته په دې برخه کې. ښه استاد، ستاسو وړاندیزونه ته راځو. ستاسو بحث
معمولا ځینې والدین داسې وي چې له خپلو ماشومانو سره دیکتاتورانه چلند کوي. یعنی دا هغه والدین دي چې د ماشومانو په روزلو کې یا کله چې له خپلو ماشومانو سره برخورد او چلند کوي، په حقیقت کې د ماشوم غوښتنو، د ماشوم نظریاتو ته نه متوجه کیږي. یعنی هر څه دوی په خپل د ماشوم لپاره ترسره کوي، حتی کله چې ماشوم له وکار څخه منه کوي. مثلا ماشوم یو عمل یا یو کړنه ترسره کوي، ولی والدین نه غواړي چې ماشوم دغه ډول کار ترسره کړي، دلیل نه ورته ذکر کوي چې دا ځان ته ځینې ستونزې او مشکلات هم رامنځته کولای شي. ځینې کورنۍ بیا داسې چلند کوي چې له ماشوم سره په متقابل احترام باندې چلیږي. یعنی دا آزاد خیاله کورنۍ دي، یا کولای شو ډیموکراټه کورنۍ هم ورته ووایو. دوی د ماشوم غوښتنې، هیلې او کومې خبرې چې هغوی غواړي ماشومان مطرح کړي هغه.
بالکل، ستاسو په اجازه باندې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې مشکل حل شوی دی، اوردوونکي هم را سره شته او دوی انتظار باسي، باید نظرونه واخلو. په خبرونه کې سادات صاحب د دویم ځل لپاره را سره وصلې، له ننګرهار خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم، اول سلامونه تاسو مننه محترم ته او بیا د دادې کارکونکو
ته
وړاندې کوم.
ډیره مننه، ډیر خلاص. ماشوم په روزنه کې له کومو تاکتیکونو استفاده کوي؟ تاسو څه ډول روزل شي؟ خدا
روزما پوښتنه هم دا مسجد سر سر ته د ماشوم د تخل وروزو چې هغه تعلیم او
تاسو څنګه روزي؟ دا په علمي لحاظ درته غږیږي، د اروپوهنې لحاظ، رواني لحاظ، تاسو څنګه روزي؟ مشکلات فطر بے وزلی تا خدا دے تر سنگ وہ بول ڈیر ہوئی کہ مکتب نزی یا درست ورخے کا نزدیکی کنا پا خواگل حجر خبری ڈیر ہوئی
نا پا خواگل حجر چې ماشوم سره قاعده باندې خبرې وشي او کله عمر یې د مکتب دغه ته ورسېږي چې مکتب کې د شاملېدو مراحل ته ورسېږي د انتخاب
او کله چې ژمی کې ساړه وي د کور مصرف او د کور سودا باید دار وړي کنه یو غټ سړی لاړ شي پسې
نه 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 کور چې غټ سړی راوړي ماشوم خو روم وړي چې نه بغل دغه ورته رسېږي زیان ورته رسېږي لکه هغه ماشوم د دې طاقت نه لري د یخنۍ چې هغه لاړ شي او
او سره ځکه چې په قوانینو کې یعنی ځینې ماشومان لکه مونږ تاسو چې وایو په نسوار سیګریټ د وړو موضوعاتو پسې لیږل کیږي بیا دا اصلا دوی ته نه ښایي وایي ډېر بد څه لري نتایج لري او حتی منه دی دا کار ولې په ټولنه کې کیږي ستاسو نظر او مونږ خپور کړو ډېره مننه او پوښتنه مو استاد اخیستي درته ځواب درکوي که بل اردون کې را سره وي انجینر صاحب وسلوي خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي بیرته استاد تاسو ځواب ته راځو امید چې وایخلي خپرونه وخت هم بیا کمیږي
زدران صاحب دا چې د ورور د پوښتنې مطابق چې مونږ ماشوم څنګه وروزو په مجموع کې مونږ ټول یا هر کورنۍ غواړو چې خپل ماشومان ښه وروزو اما
په افغاني کورنۍ کې څنګه وروزو ستاسو ته ټول مشکلات هم معلوم دي دلته تھیوري باید څنګه وي
په افغاني کورنۍ کې مونږ ځینې داسې کورنۍ لرو چې له ماشوم سره په افراطي ډول باندې محبت کوي چې په خپله دا د ماشوم روزلو له نظره د کورنۍ یو ډول ده چې دوی له ماشومانو سره ډیر افراطي محبت کوي
ډیره مینه به هم نه کوي
ډیره مینه هم ښه نه ده ځکه د دغه ډول کورنۍ ماشومان بیا له هر چا څخه همدغه ډول تمه لري یعنی کله چې بیا ماشوم د ماشومتوب له دورې څخه نوزي د نوې ځوانۍ دورې ته ټولنې او جامعې ته داخليږي له هغو خلکو نه هم همدغه ډول تمه لري چې څنګه والدینو دوی سره رفتار کاوه او په عین حال کې د دغه ډول کورنۍ ماشومان بیا یو څه بې نزاکته هم وي نازولي ورته وایي بلې ځکه د دوی ټولې غوښتنې پرته له چونو چرا څخه منل شوي نو دوی له خلکو نه هم بیا همدغه ډول تمه او توقع لري چې دا په خپله یو څه ډول ورسره نه ده بل زمونږ په ټولنو کې ځینې کورنۍ داسې دي چې مخکې مې ورته اشاره وکړله ماشوم سره کم مینه او محبت کوي یعنی یو ډول دیکتاتورانه چلند کوي په داسې کورنۍ کې ماشومان اصلا د ډاډ او امنیت احساس نه کوي دا هم بیا ستونزې لري خپلې چې وروسته
ماشوم تر ډېره وخته د کمترۍ احساس کوي همداسې
د کمترۍ احساس کوي ماشوم او ځینې بیلاریتوبونه ځینې جنجالونه او پرخاشګري دغو شیانو ته هم
ټولو برخو کې طبعا تاسو چې کار کوئ دا موضوع د رواني لحاظ چېړي دلته د مور او پلار غساویه د تعلیم د دوی تحصیل درجه د دوی ګرځیدا د ماحول سره آشنای دا څومره اغیز او تاثیر لري بسواده کورنۍ او سوادار کورنۍ
دا خبره ده چې سواد لرونکي کورنۍ یا سواد لرونکي والدین او بی سواد والدین د ماشوم پر روزلو کې فرق شته یعنی له یو بل سره توپیر لري اما په ځینو وختونو کې داسې هم کېږي چې حتی سواد لرونکي والدین هم نشي کولای چې خپلو اولادونو ته رسیدګي وکړي ځکه کله یو پلوه مثلا مور او پلار دندې لري په خپلو دندو کې مصروفوي دوی ځینې وخت بیا داسې رامنځته کېږي چې څومره اړیکه چې دوی باید له ماشوم سره ولري په کافي ډول باندې نه نیول کیږي ځکه مونږ په دې پوهیږو چې ماشومان تقلید کوي
او دلته ماشوم بیا د پردیتوب احساس کوي
بله د پردیتوب احساس کوي بل ټکی پکې دا چې خصوصا دغه د 15 یا 16 کلنۍ څخه وروسته یا په دغه عمر کې د ماشوم تقلید په ماشومانو کې تقلید کول ډیر غختل کیږي اوس که چیرته والدین خپل اولادونو ته په صحیح ډول باندې رسیدګي ونسي کوله یعنی ځان ورته د یوې الګو په شکل باندې جوړ نه کی ممکن ماشوم له نورو خلکو څخه تقلید وکړي له نورو خلکو څخه الګوګیری وکړي چې په داسې وخت کې به بیا
دلته مونږ یو ډیر ښه متل لرو ماشوم ژوند لکه تاند لخته ده کنه چې هر خوا دی بیا یې سره کې متاوستوي نو کوم اصول ته ډیره پاملرنه وشي هغه سټیپ بای سټیپ که پروسه مرحله مرحله بیان کړي چې وده قوخ لرو تر څو اوریدونکي هم پوهیوي چې له دې ځای شروع کړي او تر دې ځای پیدا سي ورسوي
والدین باید په لومړیو کې د ماشوم بدني اړتیاو ته توجه وکړي چې په هغه باندې انشاءالله ټول پوهیږي لاغنه وروسته باید له ماشوم سره په کافی اندازه محبت وسی. یعنی محبت باید نه ډیر کم وي او نه ډیر زیات وي. ماشوم ته داس یو احساس ورکړي چې ماشوم د ډاډ احساس وکړي، د امنیت احساس وکړي. بل که چیرته ماشومان یو ناوړه کار ترسره کوي، یعنی داسې کار چې والدین نه غواړي اولاد یې ترسره کړي، په هماغه وخت کې د ماشوم ترې منع کړي، یعنی په یو ډول دې تنبیه کړي. ممکن فزیکي تنبیه وي یا ممکن رواني تنبیه وي، اما ماشوم دې په دې باندې پوه کړي چې په خپله ته مې نه یې تنبیه کړی، اما ستا دغه کار چې ترسره کړی دا باید ونه کې کار مې
ډېره زیاته مننه استاد ستاسو له حضور نه. په خپرونه کې اسدالله کلیوال را سره په خپرونه کې و چې د ارواپوهنې او په رواني لحاظ د ماشوم تربیه موږ ته ښودله او په دې برخه کې لارښوونې درلودلې. درنو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره، خو پوهیږم چې پیغامونه پاتې دي ځکه چې نه شوم اخیستلی د تخنیکي ستونزو له امله. نو کولی شئ 0